د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په روانه نیم ساعته خپرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، و باوري چې افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پرمختیاو ته په پام سره د دوی په دریس کې هم بدلون راتلی شي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي دي.
افغان حکومت د حزب اسلامي د مشر دا څرګندونه چې له 2014 کال وروسته به افغانستان په بل جګړه کې ښکیل شي رد کړی دی. په ننګرهار کې د لس میلیون ډالر په ارزښت د دوو پروژو د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې نن ګڼ شمېر خلک د سخت دریځو د یو لوړ رتبه قومندان ملا نذیر د وشل کېدو په ویر راغونډ شول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه رد کړي چې ویلي دي له 2014 کال نه وروسته به افغانستان په یو بل جګړه کې ښکیل شي. د جمهور رئیس دیوان مرسیل احمد زیا سیامه کروي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
د ښاغلي حکمتیار څرګندونې چې ویلي دي افغانستان به په یوې کورنۍ جګړې کې ښکیل شي یوه بې ځایه خبره ده. زه فکر کوم چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان امنیت لا پیاوړی شي. د افغانستان خلک آماده دي چې له خپلې خاورې او هیواد څخه دفاع وکړي.
ګلبدین حکمتیار له نړیوالې رسنۍ سره په خپل مرکه کې همدارس ویلي بهرنی عسکر به تر هغو چې له افغانستان څخه وځي څومره چې کېدای شي زیات ووشل شي. د ملي امنیت ریاست په ننګرهار کې یو مشکوک کس چې تروسي فعالیتونو په ترسره کېدو کې لاس لري نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویل چې دا کس چې د ښځو جامې اغوستې وې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د یو جومات ملا امام وژلی دی. د ناوې امنیت قومندان لومړی څارن احمد شاه ازادي راډیو ته ویل چې د ناوې ولسوالۍ د مرکزي جامع جومات خطیب شاه ولي خان تیر ماښام د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشل شوی. په ننګرهار کې د لس میلیون ډالرو په ارزښت د دوو پروژو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا پروژې د کرنې، کلیوالې پراختیا، مالیې او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارتونو د ګډ پروګرام له لارې د ننګرهار په کامې او بهسود ولسوالیو کې پلي کېږي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل چې د پروګرام مشري پر غاړه لري رسنیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام د هیواد په دریو ولایتونو کې عملي کړی چې یو هم ننګرهار دی. په دې پروژو سره به د ننګرهار په بهسود او کامې ولسوالیو کې د چرګانو یو فارم او ګرین هاوس یا شنه خونې جوړ شي. د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې نن ګڼ شمېر خلک د سخت دریځو د یو لوړ رتبه قومندان ملا نذیر د وشل کېدو په ویر راغونډ شول. د راپورونو له مخې ملا نذیر او د هغه نه ملګري تیره شپه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یو راکټي برید کې وشل شوه. د مشال راډیو د رپورت له مخې د ملا نذیر د جنازې مراسم د هغه په پلارني ښار اعظم ورسک کې ترسره شول. ملا نذیر د سخت دریځو له هغه قومندانانو څخه و چې په ګاونډي افغانستان کې پر افغان او ناټو ځواکونو د پراخو حملو مسؤل ګڼل کېده. ویل کېږي چې نوموړي پر پاکستاني اهدافو د بریدونو مخالفت کو او د پاکستان له پوځ سره د موافقه هم کړې وه. نوموړی په 13 نومبر میاشت کې په یو بمی حمله کې ټپي شوی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه باندې هم بي پيلوټ الوتکې راکټونه وشتي چې د راپورونو له مخې درې کسان پکې وشل شوي دي. د پاکستان د شمال لویدیځ په یو نارامه ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوسن د واکسین کمپاین له سره پیل شوی دی. دغلته وروسته له هغې د واکسین چارې ودرېدي چې د دې کمپاین یو شمېر کارکوونکي د وسلوالو په حملو کې وشل شول. د مشال راډیو د خبرې له مخې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګوسن ضد د واکسین دا کمپاین په 400 کې له سره پیل شوی دی. د 400 د روغتیا چارو مسؤل ډاکټر فضل اکبر ویل د دې سیمې په هغو 500 برخو کې چې د پولیو زیات خطر پکې موجود دی د واکسین چارې له سره پیل شوې دي. په 400 کې پولیسو ویلي چې د واکسین د کمپاین د ټولو ټیمونو د امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. د هند پولیسو نن هغه 15 تنه چې وې درویش کلن انجلۍ ته بدلمنی اړولې ده په رسمي توګه په ډلې زتوګه په جنسي تیری او قتل تورن کړل. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې ګمان کیږي عمر یې له 13 کلونو کم دی د تنکیو ځوانانو لپاره په ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. د ډسمبر په 14 یو ډله وسلوالو په نوې ډلې کې په یو بس کې د طب د پوهنځي پر محصلې حمله وکړه او هغه بې عزته کړه. انجلۍ وروسته بیا د وروختو ټپونو له امله په سنگاپور کې مړه شوه. د دې پیښې په هند کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهرچیانو د هند حکومت تورن کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه اخلي. د سوری فعالان وي د دې هیواد په شمال او د پایتخت دمشق شاوخوا د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغنه ترمنځ سختې جګړې روانې دي. راپورنوی په ادلب ولایت کې دواړه خواوې د یو پوځي اډې د کنټرول لپاره له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ملګري ملتونه وایي د سوری پروانه شخړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 16,000 کسان وژل شوي دي. او د ترکیې د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز په 1990 کال کې د پوځي واکمنۍ او دغه مهال د استانبول حکومت د لرې کولو په قضیه کې د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوی دی. د ترکیې رسنیو ویلي اسماعیل حاکی کارادای نن په استانبول کې له خپل کور څخه ونیول شو. نوموړی له 1994 کال تر 1998 پورې د ترکیې د پوځ مشر و. د ترکیې پوځ په 1990 کال کې د دې هیواد پخوانی صدراعظم نجم الدین اربکان له واک څخه استفاده اړ کړ. پوځ نوموړی تورن کړی و چې په ترکیه کې اسلام پیژنګلو ودا ورکړی ده. د ترکیې پوځ ځان د دې هیواد د سیکولر نظام د بقا ضامن ګڼي او له 1980 څخه تر 1980 کلونو پورې درې ځله د حکومتونو د ړنګولو لپاره کودتاوې هم کړي دي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې راپورونه لرو. د افغان ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت به په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د هغه هیواد حکومت ته وړاندې کړي. افغان حکومت د حزب اسلامي د مشر هغه وینا رد کړې ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په هیواد کې ګډوډي راشي. په یوه مرکه کې مو دا مسله څېړلې چې د حکمتیار ګواښ څومره جدي دی.
حزب اسلامي په فزیکي شکل دلته قوت نه لري. ډېره مهمه خبره د طالبانو او د حقاني د شبکې ده که هغوی په دې سره پخلا شي.
ولسمشر حامد کرزای به په واشنگتن ته په خپل سفر کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي پر کومو مسایلو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د استخباراتو چارواکي په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري خبرې کوي او د ختیځو ولایتونو شل تنه بندیان له بګرام زندان څخه خوش شول.
په افغانستان کې څونه انقلاب ډیر شوی، هم سره شخصي دښمنۍ لري، زیات بندیان دي دښمنۍ د وجه له بګرام پراته دي. نو بس دا ورسې سلور کړه باندې تیر کړه چې نه هغه
پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو چې کدي خبري مجلې ته تر پای غوښ شي و به وري. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د سولې د بهیر پرمختیا او ته په پام سره د دوی په دریځ کې هم بدلون راتلی شي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل افغان حکومت به په قطر کې د طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې که وسلوال طالبان له افغان دولت سره خبرې ونه مني نو افغان دولت به هم په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره موافقه ونه کړي. له بلې خوا یو شمیر کتونکي وایي امریکا ښایي ډېر ژر په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبایر ژمن راپورته.
د جمهوری ریاست چارواکي په داس حال کې د سولې پاړه په خپل دریز کې بدلون له امکان لري نه بولي چې د بهرنیو چارو وزیر د ولسی جرګې غونډې ته وویل که طالبان له افغان دولت سره مذاکراتو ته غاړه کینګدي افغان دولت به په قطر کې د دفتر له پرانیستلو سره موافقه ونه کړي. که څه هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په مشخصه توګه ونویل چې افغان دولت له دې شرط څخه هم تیردی شي وکنه، خو ویل د سولې په پروسې کې د دوی دریز په پرمختګونو پورې تړلی دی. ښاغلی فیضی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو لپاره له قطري چارواکو سره خبرې مهمې وبللې چې د ده په وینا ډېر ژر به پیل شي.
په ټوله کې موږ موافق یو چې طالبانو ته د دفتر پرانیستل شي. په دې اړه به موږ خپل شرایط د قطر له چارواکو سره په خبرو کې چې په راتلونکي کې به وشي مطرح کړو، خو زموږ ټینګار بیا هم په دې کې دی چې د افغانستان د دولت دغه دریځ بیا هم د سولې په پروسې کې په پرمختګونو پورې تړلی دی. هغه څه چې نن یې وایو ممکن سبا یو بل څه وي، ځکه چې دا پر هغو پرمختګونو پورې اړه لري چې د سولې په اړه رامنځته کیږي.
ښاغلی فیضی هم ټینګار وکړ چې که افغان حکومت د سولې د خبرو یو مهم اړخونه وسی نو مذاکرات هیڅ معنی نه لري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ولسی جرګې ته وویل که طالبان غواړي په قطر کې ورته دفتر پرانستل شي باید اعلان وکړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي. خو دا هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو تل رد کړي دي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي قطر ته د امریکا د حکومت موافقه د طالبانو استازي تللي دي او ممکن هلته د دوی د دفتر په پرانستلو کې هم د امریکا رول پرېکنده وي.
زه فکر کوم چې دا یو بنبست دی. افغان حکومت غواړي چې بنبست ورته لاړ شي، خو البته بیا هم هر څه چې دي هغه د امریکا په واک کې، امریکایان خپل تصمیم به ونیسي. زه فکر کوم اوس نوی خارجي چارو وزیر چې په کار یعنی شروع وکړي، زه فکر کوم چې د قطر دفتر دواره کې هم یو پرمختګ رامنځته کیږي.
په خاطر دې افغان چارواکو ویلي په قطر کې د طالبانو دفتر باید د سیاسي فعالیتونو لپاره نه وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دا رسټینګار کړی، قطر باید تضمین کړي چې د دفتر ته د طالبانو رښتینی استازي ورپېژندل کیږي. د افغانستان دولت وايي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه به د خپلو ځینو نورو شرایطو په اړه له قطري چارواکو سره خبري وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو، قضاوت پخپل وکړئ.
د تاب او بخید پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان مولا نذیر د مشکوکو بی پیلوټا الوتکو په حمله کې وژل شوی. مولا نذیر چې په جنوبی وزیرستان کې د سخت دریز وسلوالو مشر وو، تیر شپه له خپل څو تن نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی. د پاکستان دولت او د هغه پلویانو لا په دې باب څه نه دی ویلي، خو دولتي ټلویزیونونو د بخبر سرچینو له قوله په پاکستان کې البته دا پیښه تایید کړې ده.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو دوه بریدونه وکړل چې دا به خبره سرچینو د معلوماتو لمخې د مولا نذیر په ګډون د تونلارو وسلوالو ډلو څو تنه مهم مشران پکې ووژل شول. یو ځایي دولتي مسول د خپل هویت نه خولو په شرط رسنیو ته وویل چې په دې برید کې پر مولا نذیر سربیره 15 تنه نور هم وژل شوي دي چې په خبره ټول یې د نوموړي نږدې او مهم ملګري او قومندانان وو. پاین حال کې د غوالوتو کو په یو بل بریټ کې چې د شمالي وزیرستان پر اړوندو شوې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې تنه وژلې دي. د راپورونو لمخې په وژل شوې کې قومندان فیصل خان او دوه ازبک جنگیالي شامل دي. مولا نذیر د احمدزی وزیر قبیله اړوندو او په جنوبي وزیرستان کې د سخدري زو وسوالو طالبانو مشري کوله. د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې و عالی رتبه دولتي مقام رسنیو ته ویلي چې مولا نذیر بیګا نا وخت له برمل څخه وانه ته پر لار و چې سره ګنده نو میسیما کې پرې بریدو شو. سرچینه وای په وژل شو یو کې درې پاخان په نوم د هغه یو بل مشر قومندان هم شامل دی. دولتي سرچینو د نوموړي ډلې لا رسمن په دې باب څه نه دی ویلي، خو د پاکستان دولتي تلویزیون د با خبره سرچینو له قوله په خطایت کړي ده. پر مولا نذیر لدی وړاندې هم دوه واري ورته حمله شوی وي، خو دواړه ځله ترې ژوندای وتلې وو. نو موړی ورستای ځل 13 میلادي میاشت په یو ځانمرګي برید کې سخت ټپي شوی وو. مولا نذیر په پیل کې په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان استازي پیژندل کې د خو وروسته بیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې له دغه غورځنګ څخه بیل او ځانته خپل ډله اعلان کړه. هغه له دولت سره د یو تړون لمخې په پاکستان کې نظامی عملیات ځنډولې او ټوله توجه یې افغانستان ته کړې وه. دا نوموړي په باب ویل کېږي چې ګڼ شمېر جنګیالي د افغان طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جنګېدل او په خپل هیواد کې د ورته فعالیتونو مخالف وو.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونه بیا اساسه بللې چې وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان دولت هڅه کوي چې په هیواد کې د سولې بهیر بریالی وساتي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې کورنۍ جګړو ته لمن ووهي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو نوې خبر شوې ویډیو کې پر خپل ملګرو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سیامک هیروی وایي حکومت هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ګړندی وساتي او د افغانستان جګړې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. ښاغلی هیروی چې د پنځمبه پورز له ازادي رادیو سره خبرې کولې، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونه بې ځای وبللې چې ویلې دي په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته کورنۍ جګړې پیل شي.
زموږ
په فکر دا امکان لري چې کله کله د
د سولې د بهیر پر وړاندې غږونه راپورته شي، خو باید ووایم چې افغانان نور په خپل هیواد کې جګړه نه غواړي. موږ به له 2014 کال وروسته د سولې او ثبات خواته ولاړ شو. دا چې ښاغلی حکمتیار وایي چې کورنۍ جګړې به پیل شي، دا بې ځایه خبرې دي. اوس ورځ تر بلې افغان ځواکونه پیاوړي کیږي او افغانان هم دې ته چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
د لندن چاپ ډیلی تلګراف ورځپاڼې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار یوه ویډیو ترلاسه کړې چې نوموړي په دې ویډیو کې د افغانستان دننه د امریکایي او ناټو ځواکونو پر وژنې هم ټینګار کړی دی. حکمتیار ویلي د دې ګوند غړي باید بهرنیانو ته داسې درس ورکړي چې نور د افغانستان راتګ ته زړه ښه نه کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار دا څرګندونې هیڅکله هم د سولې د خبرو د رد په معنا نه دي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامی تل د سولې د بهیر په اړه نرم دریس سرګند کړي او څو ځله یې کابل ته د خبرو لپاره خپل استازي هم را لیږلي.
دا یو اراده خی خود سولې خبرې نه دی رد شوی، و سیاسی اراده خودل شوی. خبرې اترې د حل لار ده. حزب اسلامی د نورو مخالفو ډلو په څیر د سولې په اړه کلک دریز نه لري.
13 میلادي میاشت غیرت بهیر چې د ګلبدین حکمتیار زوم هم دی، د خپل ګوند په استازیتوب د پاریس په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د سولې د خبراترو په هدف جوړه شوې وه. تر اوسه څرګنده نه ده چې د حکمتیار نوې څرګندونې به له دغې ډلې سره د افغان دولت د سولې هڅې اغېزمنې کړي او کنه.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان ولسمشر ویاند د حزب اسلامي د مشر هغه څرګندونې بې اساسه بللي چې وایي له 2014 کال وروسته به چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې په بهیر کې د حزب اسلامي دریځ او مخالفت مهم عنصر نه دی. سیاسي کتونکي محمد عمر زاپی ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غواړي په دې څرګندونو سره ځان په سیاسي ډګر کې مطرح کړي. لکه غلی صاحبي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې آیا د حکمتیار وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت د سولې د بهیر په وړاندې خنډ جوړولی شي.
زما په باور حکمتیار په سیمه کې دومره غښتلی نه دی چې هغه داسې یو خاص رول ولري. اوس نړۍ او سیمه په دې پوهېږي چې روانه جګړه د هیچا په نفع نه ده. دا جګړه چې کوم روانه وه، دا د حکمتیار یا د طالب او یا د کرزي د جګړه نه وه، دا د سیمې جګړه وه. اوس سیمه په دې باندې پوهېږي ځکه دوی د سختې اقتصادي او تجارتي ستونزو سره مخامخ دي. سیمه اوس مجبوره ده چې دلته سوله راولي. د حکمتیار خبرې زه فکر کوم دا یو سیاسي جنبه لري، غواړي چې په دغه
بله صافی صاحب. اما افغان حکومت تل هڅه کوي چې له طالبانو او همدارز له حزب اسلامي سره سوله وکړي. یعنی د افغان حکومت له دې هڅو نه هم ښکاري چې کچېرې حزب اسلامي خپل مخالفت ته دوام ورکړي، کېدای شي جګړه دوام پیدا کړي. تاسو د حزب اسلامي مخالفت څومره جدي بولی او څومره به د دې لامل شي چې په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي؟
باور لرم چې دا به دومره زیات تاثیر ونه کړي ځکه دلته د حزب اسلامي قوتونه دومره مطرح نه دي. هغې په فزیکي شکل دلته قوت نه لري. په سیمه کې سیاسي حمایت هم سیمه هیوادونه د دې نه دومره نه کوي. ډېره مهمه خبره د طالبانو او د حقاني د شبکې ده که هغې په دې سره په خلا شي چې صلح ته راشي، دا یو ډېر جزئي عنصر دی، نه شي کولی چې صلح ټکنۍ کړي.
صفی صاحب، حزب اسلامي له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت سره د سولې په هدف خپل استازي رالیږلي، خبرې سره کړی دي. څه فکر کوئ چې ولې اوس د حزب اسلامي مشر داسې څرګندونې کوي؟ آیا د سولې په اړه یا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ستاسو په نظر د حزب اسلامي په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی؟
ما مخکې دا وویل چې دا جګړه دغه روان ناورین چې دی، دا د هیچا هم نه دی. دوی په خپله نه دی شروع کړی، دوی د بهرنیانو سیمې د هیوادونو په اشاره شروع کړی. نو ځکه د دوی په خبرو کې کله کله مثبتې خبرې لیدل کېږي، مفکورې لیدل کېږي، کله منفي.
د سیاسي چارو کارپو محمد عمر سپای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د امریکا متحد ایالات به د افغان پاوز او هوایي ځواک په اسري کولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزای له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په کتنه کې پر دې او د سولې پر هغې پروسې خبرې وکړي چې پروستیو کې چټکی شوې دي. افغان چارواکي دا سفر مهم بولي او وايي افغانستان بل امریکا څخه په پوځي او مالی برخو کې د مرستو ژمنه ترلاسه کړي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼه پر دې مسله یو راپور خپور کړی چې جزئیات سالم احمد سالی اوروي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشمې پر ورځ امریکا ته ځي او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره به وګوري. دی به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مسلې هم جدي خبرې وکړي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي دواړه مشران همدا شان د افغانستان لخوا په پوځي برخه کې د غوښتنو پر برابر سویلست هم خبرې کوي. د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له دغو خبرو اترو د کابل توقعات څرګند کړل چې د ده په وینا دا مذاکرات له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مشخصوي. په کابل کې د امریکا سفارت، سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ممکنه خبرو اترو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. واشنگتن او کابل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو مسله هم پکې شامله ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په رسمي ډول نه دی په ډاګه کړی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر 300 زیات امریکایي سرتیر پرېږدي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 6,000 او 15,000 ترمنځ د سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران له طالبانو سره د سولې پر نازکې پروسې هم خبرې وکړي. په وروستیو کې په فرانسه کې د سخت دریځو طالبانو استازو او د افغانستان عالي رتبه سیاستوالو په خپلو کې وکتل او داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نرم کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د دې سفر لپاره واشنگتن او کابل هر اړخیزه اجنډا برابر کړې چې ګڼ مسایل پکې شامل دي، لکه د سولې خبرې، دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون، تر 2014 میلادي کال وروسته پوځي تجهیزات او مالی مرسته. دوی ویل دا داسې یو سفر دی چې ډیره تیاری ورته نیول شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره کتنې کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ پر مختلفو اړیکو او همکارۍ باندې خبرې اترې کوي. د کتنو او د اسلام آباد ته د افغان هیئت، د افغانستان د استخباراتي ادارې د هیئت د سفر په اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد الله راپور راکوي.
د افغانستان د استخباراتي ادارې یو 15 رکنی پلاوی چې مشري د افغانستان د استخباراتي ادارې مرستيال حسام الدین کوي د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې یو سفارتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د دوانو ملکونو د استخباراتي ادارو د چارواکو ترمنځ شوی ملاقات کې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسد الله خالد باندې شوی حمله د تحقیقاتو نه علاوه دوانو ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري زیاتولو او د سولې د عالی شورا په خوانې مشر برهان الدین رباني د وجنې وروستو شو پلټونو په چارو خبرې اترې وکړي. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان نه چکله مشال ریډیو د دې ملاقات د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
دا غونډه او دا تګ راتګ او بیا ناشته او باغې مسلو باندې خبرې کول دا په خپل باندې پرمختګ دی، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خو ناباوري موجود ده او کېره میاشت د حمله شو د استخباراتو په مشر نو دغه بد اعتمادۍ په دې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا په خصوصي توګه چې کله د استخباراتو مشران کېږي او هغه خبرې کوي نو دا خو بګرانه وي چې آیا نتائج ډیر زر ورکی خود دوی دا ناشته او په دغه باندې بیا راځي کې دس یو بل سره کینی خبرې وکړي معلومات شریکي نظما په نظر باندې دا ارزښت لري او د امکانات خو هم مخامخ وي کېدل دوه غاړي کینی نو اختلافات هم ختمي دي شي تعاون هم زیاتی دي شي.
طاهر خان زیاته کړه چې دوه ملکونو د استخباراتي ادارو چارواکو ترمنځ دا قسم مذاکرات د دوه ملکونو لپاره ډیر ګټور ثابتې دي شي، خو هلاکه دا همدارنګ جاری وساتلې شي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال احمد الله و چې اسلام آباد ته د افغانستان د استخباراتي ادارې د یو هیئت د سفر په اړه راپور راکاو.
ازادۍ راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د ازادۍ راډیو مخامنه خبري مجله اوري. د مدني ټولنو د همغږي شورا او د حقوق پوهانو د شبکې په څیړنو کې د اساسي قانون اصلي ناقضین د حکومت درېګونې قواوې ښودل شوې دي. دغو بنسټونو له څیړنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د اساسي قانون د ټولو فصلونو نقض شویو مادو ته پکې اشاره شوې ده. د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال اجمل هوډمن وویل د دوی د څیړنو له مخې په تیرو 9 کلونو کې د اساسي قانون زیات شمېر مادې په دوامداره توګه له پامه غورځول شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې واټونو ته وتلی او له عامو خلکو څخه د اساسي قانون د نقص او یا عملي کېدو په اړه پوښتلی دي.
لکه څنګه چې تېره ورځ افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز او د افغان حکومت شبکې څېړنه وښودله او په دې کې ځینې موارد اشاره شوې ده چې د افغانستان اساسي قانون نقض شوی ده او دارنګه ځینې موارد چې وښودلي چې دا نه دی نقض شوی، هغه عادي مادې چې اړتیا ورته نه ده پیدا شوې هغه ته اشاره کړې وه. زما په نظر باندې لکه زه چې څومره د افغانستان د اوسنی حالت د نږدې څارمه، په افغانستان کې په واقعي ډول باندې د دغه څېړنې هم ډېر موارد نقض شوي. په افغانستان کې یوازینی لامل دا چې په افغانستان کې مثلا انتخابي ښاروال نه راځي، د افغانستان د ټاکنو خپلواکي مسین خپلې ټاکنې په وخت نه دي ترسره کړي، دغه رقم د ولسوالیو شوراګان نه دي رامنځته شوي.
اساسي قانون نه دی پلی شوی، کچیر پلی شوی وای په هیواد کې به اوس هغه تاوتریخوالی هغه ناخوالی چې اوس موجود دي د دې مخه بنول شوی وای. همدارنګه د زور واکانو شتون په هیواد کې، همدارنګه اداري فساد شتون هغه لوی لاملونه دي چې د اساسي قانون د پلی کېدو پر وړاندې ستر خنډونه رامنځته کړي.
هر سړی باید خپله کوشش وکړي چې دا اساسي قانون تطبیق شي. ټولو چارواکي د خلکو ټول باید حاضر شي دا تطبیق کړي. زورواکي نه تطبیق کړي،
حکومت خپله نه تطبیق کړي اساسي قانون، او د حکومت د خانه رد شوی دی. عوام خلک شي، عوام په ځان تطبیق کړي، کمانډانان دي، جنرالان دي، د حکومت پوری خلک دي چې اساسي قانون نه پرېږدي چې تطبیق شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. له بګرام زندان څخه شل تنه بندیان چې په بیلابیلو تورونو بندي شوي و راخوشي شوي او ختیځ ولایتونو ته ستنه شوي دي. د هغه بندیان دي چې هر یو له یو کال زیات وخت په بند کې تیر کړی او کوم جرم نه دی پرې ثابت شوی. له ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې چارواکي وایي د بګرام له زندان څخه نن شل تنه بندیان راخوشي شول. د دې کمیټې د بندیانو د برخې مسول حجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بندیانو کې شپاړس تنه د ننګرهار، دوه د کونړ او یو د نورستان او لغمان ولایتونو استوګن دي چې هر یو له کال څخه زیات وخت په بند کې تیر کړی دی.
نن بننګرهار ولایت کې تقریبا شل بندیان د بګرام زندان راخوشي شوي چې په دې کې شپاړس د ننګرهار دي او دوه د کونړ دي، یو د نورستان دي او یو د لغمان دي. چې جمله شل کسان د شرقي ژوند په سطحه شل کسان خوشي شوي چې په دغه خوشي شوي بندیانو کې د صلح عالی شورا او د ننګرهار د صلح کمیټې دوی ډیر هڅې کړي او منډي کړي او د دوی د منډي نتیجه و چې دغه خلک را خوشي شوي دي. زه د دولت نه غوښتنه کوم چې هغه نور بندیان چې هغوی بے ګناه بندیان دي په زندانونو کې پروت دي، هغوی په دوسیو باندې دقیق نظر وشي او دوی هم خوشي شي.
د بګرام له زندان را خوشي شوو ډیری بندیانو ویل چې د بهرنیو ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروستۍ ټوله موده په بند کې بی ګناه تیر کړه او کوم داسې جرم یا عمل پرې ثابت نشو چې لامل یې دوی نیول شوی وو.
زمانو سوچګل د شینوار ولسوالۍ سیدون کې ما از ما یو کال تقریبا وشو چې بندي شوی ما او نور تورو بارے کې داسې معلومات چې تور خواري تور مندي لګي چې چرته په لور ورزي او تور مندي کې نور ثبوت مو وت نشته چې ثبوت وې زبر ناس ته جرم ثابت وي یو بم نو راغله.
زمانو میرزا د لغمان ولایت ما زو مثالور ګرو بندي او بس دا خو تاسو ته بهتره معلومات مرشې په افغانستان کې څونه انقلاب تیر شوی، هم سره شخصي دښمنۍ لري، زیات بندیان دي دښمنۍ ته وجه اده بګرام پراته. نو بس دا ورسې سالور کار را باندې تیر کړ، اسې نه هغه اوس دا در اخلاص او خوشاله.
د سولې شورا د ولایتي کمیټې د مسولینو په وینا له بګرام زندان څخه به په نږدې راتلونکي کې هغه شپږ سوه بندیان هم راخوشي شي چې دوسیې څېړل شوي او کوم جرم پرې نه دی ثابت شوی.
ویل کېږي چې د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت د ډېرې اندېښنې وړ دی. شاویز د دسمبر په میاشت کې د کیوبا په یو روغتون کې د سرطان د جراحي عملیات وکړ او لا تر اوسه په روغتون کې تر علاج لاندې دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبری څانګې یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد اوروي.
مقامات ویلي دي شاویز د وړم کال راهیسې یو لړ جراحي عملیاتونه کړي دي او د سلرم جراحي عملیات له عوارضو څخه په تکلیف دی او په دې وروستیو کې تنفسي سیستم عفونت پیدا کړی دی. خو دا چې ښاغلی چاویز څه ډول سرطان لري په دې اړه ډېر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د وینزویلا اته 50 کلن سوسیالیست مشر جراحي عملیات څخه وروسته عام خلکو نه دی لیدلی. د بولیویا ولسمشر ښاغلی مورالیس پرون خبریالانو ته وویل چې ده د چاویز د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي. زموږ د ورور ولسمشر هوګر چاویز روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. هیله لرم چې موږ ژر له هغه سره ووینو خو د هغه وضعیت خورا بد دی. ما د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې، هڅه مې وکړه چې د هغه له مرستیال سره وژغېږم، خو ومې نه کړای سوای. هیله من یم چې زموږ دعاوې به د ورور ولسمشر هوګر چاویز ژوند وژغوري. د وینزویلا اپوزیسیون ډله وایي چې حکومت باید د چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه رښتیا ووایي. له 2018 کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې ښاغلی چاویز د سرطان له امله عملیاتیږي. ښاغلی چاویز وړاندې له دې چې کیوبا ته د وروستي جراحي عملیات لپاره ولاړ سي، خپلو خلکو ته وویل د هغه د ناتوانۍ په حالت کې به د جمهور رئیس مرستیال مادورو د ده ځایناستی وي. چاویز له خلکو غوښتنه وکړه چې د نویو انتخاباتو په صورت کې ښاغلي مادورو ته رایه ورکړي. که چاویز مړ سي او یا استعفا وکړي، نو په 10 ورځو کې به نوي انتخابات کیږي.